You have been a prisoner of
the
Washington.
The Washington DC na da Voice of America diva radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا دی ریډیو د نن د نه ورځ کال 2015 د جنوري د میاشتې شلمنې ته ده. پاکستان کې وخت شوه د سهار 9:00 افغانستان وخت غواړم 8:00 افغانستان کې اته او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ګل ورځ د شپې 10:00 بجې شوې دي. وایس اف امریکا دی ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته ز بختور شهر کله وایم غوښ شي د نن ورځې د مهمو خبرونو سرټکو ته. نن د خیبر پښتونخوا په خبر کې د آرمی پبلک سکول خونړۍ پیښې سلویښتمې په سرکاري توګه باندې لمانځلی کیږي او قبایلي سیمه باجوړ کې د یوې جګړې په وخت باندې درې پوځیان او اووه وسلوال وژلی شوي دي.
د اے ایف پی خبری رسانۍ تر مخه ځایي او امنیتي چارواکي وایي د سالارځې غریزه بانډه سیمه باندې د فوج لټون او د صفای عملیاتو په مهال د شرخوخي طالبانو او پاکستان فوج ترمنځ سخت نښته شوي
او پاکستان کې د تیلو د نشتوالي ستونزه لا هم جاری ده. د پېټرولیم مرکزي وزیر وایي زر تر زره به ستونزه قابو کړي. او بلخوا د امریکا صدر براک اوباما به د کانګرس غړو ته نن خپله کلیزه وینا په داسې حال کوي چې اروپا کې د ترهګرۍ ضد جګړه باندې بحثونه د فرانس د ترهګرۍ پیښې وروستو تاوده شوي دي. قدرمنو اوریدونکو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې به یو شمېر مهم خبرونه او په هغې باندې رپورټونه اوري. خو اول پام شي د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پښتونخوا حکومت نن په سرکاري توګه په آرمی پبلک سکول کې د وژل شو ماشومانو او استادانو سلویښتۍ لمانځي. په دې لړ کې د صوبې او قبایلي علاقو ټول سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې او حکومتي دفترونه بند دي. د سلویښتمې رسمي د سوره به په وزیر اعلی هاوس کې د قران پاک د ختم سره کیږي چې پکې به د وجل شو ماشومانو او استادانو خپل خپلوان او مور او پلار ګډون کوي او د صوبې واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان به پکې هم برخه اخلي. په دې دستوره کې به د صوبې 8 سکولونو باندې د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو نمونه ایښودل کیږي. یاره دی د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو پلارانو 13 د عمران خان پر ضد باندې خبری کانفرنس کړی او د نوموړي نه ګیلې کړی وي. د پیښور په آرمی پبلک سکول کې د ترګر حمله د دسمبر په 14 نیټه شوی وه چې پکې د 130 نه زیات د سکول ماشومان وجل شوي او ذمواري د پاکستان طالبانو ډلې تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې وه. اخو د پاکستان قبایلی سیمه باجوړ جنسي په سالارزو کې د ترګرو پر ضد د پوځي عملیاتو په وخت اووه وسلوال او درې پوځیان وژل شوي دي. پوځي چارواکو مطبوعاتو ته ویلي په وژل شوو پوځیانو کې یو د پوځ کپتان هم شامل دی او دوه عسکر پکې هم جوبل شوي دي. مطبوعات وایي د ملیشیا عسکرو او قبایلي پولیسو د ګل په ورځ د سالارزو تحصیل په بانډا سیمه کې کور په کور د ترګرو پر ضد د لټون عملیات پیل کړي وو چې د غرمې په وخت کې پی د وسلوالو ډلې حمله وکړه. بلخوا پاکستان کې له تیر یوې هفتې راسې د پیټرولو او ډیزلو د کمی د ستونزې د مخنیوي په اړه باندې د پیټرولیم وزیر شاید خاقان عباسی ویلي د مسلې ذمواري مني خو ډېر زر به پې قابو عمومي. نوموړي ویلي د تیلو د کمی په ستونزه د قابو موندلو دپاره یې د یوې اعلی کچې کمیټې جوړه کړې ده او د تیلو سپلای هم 30% زیاته کړې ده. په دې لړ کې وزیر اعظم نواز شریف هم 13 د یوې اعلی کچې د غونډې مشري کړې وه او ولس ته ډاډ ورکړی و په ستونزه به زر قابو عمومي. یاره دوی پاکستان کې د تیلو کمی په داسې حال مخې ته راغلی چې په ګرده نړۍ کې د تیلو په مارکیټ کې به یې ډېرې ښکته تللې دي. ملخوا اروپایي ټولنه یا یورپین یونین د مسلمانانو هیوادونو په ملاتړ د ترګرۍ پر ضد نوي منصوبې پیل کوي او د فرانس او بلجیم د تشدد د پیښو وروسته یې د خپلو استخباراتي معلوماتو شریکولو عمل هم ګړندی کړی دی. په دې لړ کې د ګل په ورځ باندې په برسلس کې د اروپایي ټولنې د خارجه وزیرانو د عرب لیګ سیکرټري جنرال نبی البرادی سره غونډه شوې ده. د غونډې وروسته د اروپایي ټولنې خارجه چارو مشري فدریکا ویلی دی د ترګرۍ پیښو مخنیوي لپاره به اروپایي ټولنه د عربي نړۍ، ایشیا او افریقا سره د مشکوکو ترهګرو په اړه معلومات شریکوي. بلخوا د یمن حکومت وایي د ګل په ورځ د هوتی اغیانو د رزبندې د لوزنامې 100 ساعته پس یو واری بیا په پایتخت سنا کې د وزیر اعظم د ماڼۍ نه ګیره تاو کړی ده. د یمن حکومتي ترجمان وایي وزیر اعظم خالد بهاها په دغه وخت خپل کور کې خپل کور یعنی په ریپبلیکن پیلس کې موجود و چې د سنا په تحریر چوک کې جوړ دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمنګا دا نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه جاری ده. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، نن د خیبر پښتونخوا حکومت په سرکاري توګه باندې په آرمی پبلک سکول کې د وجل شو ماشومان او د غلطه چې کوم نور سټاف او استادانو د کالج پرنسپل او دا غوي په رسمي ډول باندې دا غوي نن سلوي اختیل مانزي په دې لړ کې به د وزیر اعلی هاوس یا د وزیر اعظم په کور کې قران خواني کیږي او په کې به د وجل شو ماشومان او استادانو خپل خپلوان د غوي مور پلار ګډون کوي. یو د واکمن ګوند تاریخ انصاف مشر عمران خان به هم په دغه کې برخه اخلي. دغه تفصيلات مو سوشې به وړاندې د خپل خبريال اسلام الدین ساجد ناخسته تاسو په امر تر ګرځو.
جی بالکل، دا چې دین نن څنګه چې تاسو هم ویلو چې په رسمي توګه یا په سرکاري توګه چې دین نن په خیبر پښتونخوا کې د صوبایي حکومت لخوا نه د غسل وختمه چې دنه هغه منځلې کیږي، په دې لړ کې یو کو 13 ورځ په ټول غټو غټو اخبارونو کې چې دینو دغه اشتهاراتون چاپ شوی د حکومت لخوا نه چې په هغه کې دغه اعلان کړی و چې دوی نن ورځو دا سلوختمه مانځي او په دې وخت کې د قران خواني کیږي او دغه ماشومان لپاره او د وېدو سازانو لپاره به باقي د دعاګانې غوښتل کیږي. په دې لړ کې چې دینو ټول غټ چې کوم تقریب دی یا چې کومه غونډه به شروع کیږي هغه تقریبا 1 بجې شروع کیږي او د وزیر اعلی په ماړی کې او په دې کې به د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سره سره څنګه تاسو ویلو چې د دوی د پارټۍ چې کوم مشر عمران خان او ور سره چې کوم د صوبایي ټول وزیران دي نو چې کوم غټ غټ سرکاري افسران دي د ټول په کې غونډه کوي او په خصوصي توګه چې څومره والدین دي مور پلار دي هغه د ماشومان چې کوم بدغه د آرمی پبلک سکول کې 13 میاشت په دغه پیښه کې چې شو یا چې د هغه استادان دي نو دا وي خپل خپلوان چې دینو هغه په خصوصي توګه باندې د دې لپاره راغوښتل چې دي هغه په دې کې ګډون کوي او دغه کې به چې دینو بیا د چې کوم مشر دی هغه به دغه ټول تنان سره ملاویږي چونکې 13 هفته تر سیاحت شي چې کله عمران خان د پیښور د اغلې وو نو الته کې دا وی مخې ته کوم احتجاجونه شوي وو یا د عمران خان خلاف کومې نارې شي وهل شوي وي دا وی نو روس صوبې حکومت دغه پیسې لري وو چې د دې په سرکاري توګه باندې کوم دا سدويختي چې دا دې په سرکاري توګه باندې یو چې کوم د دې سره د ټول نه مهمه خبره ده هغه دا هم چې حکومت 13 ورځې دی په ټول خبر پښتونخوا کې د عامه چټۍ اعلان کړی دی. نن د ټول سرکاري دفترونو باندې ټول سرکاري او چې کوم شخصي سکولونه دي هغه هم باندې ټول چې کوم د دارنګي ادارې دي نو هغه پرون حکومت نن د بند ساتلو اعلان کړی دی او نن چې دنه د ځای په دې لړ باقی د چټۍ نو چټۍ به هم په ټول خبر پښتونخوا کې وي.
ډیر مننه اسلام الدین ساجد صاحب تاسو
ډیر مهربان یاست.
قدر منوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمنګه نیم ساعته خبری خبرونه لا جاری ده د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه ورزو. یو بل رپورت په لوته د پاکستان قبایلی سیمه باجوړ جنسي سالارزو په بانډا سیمه کې ملیشي او قبایلی پولیسو د لټون عملیات کول چې وسلوالو په حمله وکړه او په نخته کې درې فوزیان وجل شوي او و وسلوال وجل شوی دی. په وجل شو پوزیانو کې یو مطبوعات وای چې د فوز کپتان هم شامل دی. په دغه خطه کې دوه نور اسکر جوبل شوی هم دی. قدر منوریدون کو تفصیل به پی اورو د ډیو رادیو د همکار محمد عالمگیر دخلی.
د باجوړ قبایلی علاقې سالارزی سیمه باندې د پاکستان فوز او شرخوخی طالبانو ترمنځ نښته کې فوز او شرخوخی وجلی، ولې فوز ته د یو کپتان په شمول د دوو ځوانانو زیان اوریدلی او وو فوزیان جوبل دي. د ای اف پی خبری رسانې تر مخه ځایی او امنیتی چارواکي وایي د سالارزی غریزه بانډا سیمه باندې د فوز لټون او د صفای عملیاتو په مهال د شرخوخی طالبانو او پاکستان فوز ترمنځ سخت نښته شوي. دغه نښته کې دو فوزیان او یو کپتان په شمول وو یاغیان وجلی شوي. خو آزاد سرچینې سیمې ته د رسائن لرلو د عمله دا رقم د مرګ جوبلې پخلی نشي کولی. طالب وسلوال او فوز دواړه عموما ځان ته کم او بل اړخ ته زیات د تاوان رسولو دعوی کوي. د پیخي د تفصيلاتو تر مخه د شرخوخ یوې ډلې ماسپخین په وخت په فوز باندې یو برید وکړ چې پس ته د درنه جګړه شروع شوه او تر ډیر ساعته پورې روانه وه. چارواکی وای د فوز لخوا د صفای او د لټون عملیات اوس هم دوام لري او وخت په وخت د دز دز اوازونه راځي. د باندې غریزه سیمه د وسلوال شرخوخو مضبوطه اډه یادیږي او په خبر کې د 13 دسمبر په 14 نیټه د فضل الله مولا په مشرۍ کې د طالبانو د لاسا د سکول د ماشومان او استادانو د قتل عام پس پاکستان د وسلوالو پر ضد خپلې کاروایي توندې کړې. پاکستانی عسکرو د تیر کال جون میاشت راهسه شرخوخی طالبانو او د دوی ملګرو پسې شمالي وزیرستان او خیبر قبایلی سیمو کې راغسته چې په نتیجه کې یو شمیر قبایل د خپل کورون نه بیزای شي او د هواد یو شمیر خارونو کې پناه اغسته چې ډیر پکې افغانستان ته هم اوړیدلی. دغه قبایل د جمی د موسم او د نور سہولیاتو د نشوالي د لاسه یو شمیر کډمو سره هم مخ دي. بلوریتا تیرروز د مشکوک بے پائلټ ډرون الوتکې په برید کې ویل کیږي چې 15 کسان د منځه تللي. ډرون الوتکې د شوال تحصیل شایخیل سیمه کې یو ودانه باندې دوه میزایل داغلی چې دغه ځای یې پټه پر نسکور کړي او دغه یاد کسان یې د منځه وړي. ځای چارواکو د نوم نه خودلو پر سر د برید او د مرګ جوبلې پخلی خارجي خبری ادارو ته هم کړي، خو د پاکستان خارجه وزارت د برید غندلې او دای د خپل خوري او د خود مختاره سرغړونه ګرځولې. تیر ماخام د خارجه چارو دفتر لخوا جاری یو بیان کې پاکستان ویلي حکومت د امریکایي ډرون بریدونو په اړه خپل زوړ موقف لري چې د خارجه وزارت پټکو دا رقم بریدونه د پاکستان د سرحداتو او د خود مختاره سرغړونه ده او زر دي د دا رقم عملیاتو نه لاس واغستل شي.
درمن اوریدن کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دے د اروپای ټولنې یا یورپین یونین مشرانو د دغه سیمو د خارجه وزیرانو د عرب لیگ د مشر سره یو غونډه کړې ده او دا په داسې حال کې چې تیرونه په فرانس کې او بیا په بلجیم کې د تشدد په خرامین سره شوی. د غونډې وروسته د اروپای ټولنې د خارجه چارو مشر فدریکا موغیرینی ویل دی د ترګری پیخو مخنیوي د پاره به اروپای ټولنه د عربی نړۍ، ایشیا او افریقا سره د مشکوک ترهګرو په ګوته کولو او د هغوی په معلوماتو شریکولو کې مرسته کوي. د ډیور رادیو همکار زاید خټک نه په تفصیل ورو.
د یورپی یونین د خارجه پالیسۍ چیف فدریکا موغیرینی وای یورپ باید د ترهګر خطرو مقابله په هر اړخ وکړي.
The threat is not only the one we faced in Paris but also spreading in many other parts of the world.
دا وای پاریس کې چې څو شو دا یوازې خطر نه دی، بلکې دغه شان نور ډیر خطرونه د نړۍ نورو ګټونو کې هم خوريږي چې شروعاتي د مسلمان نړۍ نه کیږي. موږ باید یو بل سره د همکارۍ طریقې کار مضبوط کړو. د میشت اوله کې د فرانس سرخار پیرس کې درې وسلوالو بیلابیلو حملو کې ولستنان وجلی و چې پکې دولس د شارلی هب دونو می تنزیه مجلې غړي هم وو. د پیرس حمله ورستو د بلجیم امنیتی عسکرو د یو ممکنه حمله د منسوبې په لټنو په محل عملیاتو کې دوه مشکوک ترهګر وجلی. دغه شان عملیات جرمنی او فرانس کې هم ترسره شوي او ځنی نورو یورپی ملکونو د امنیت ټینګولو لپاره د پولیسو شمیرې زیاتې کړې. د بلجیم خارجه وزیر دایډر رندرز ګول پولیس خبرانو ته ویلي
لا دیمارش سورتو سی ورامن سټ ایشانج دانفورماسیون اون لا مونتره دان لیس اپراسیون کی اون یو ان بلجیک سی دانیې ژور.
د فرانس پیجه پک وای یورپ کې د ممکنه تر هغه حمله مخنیوي لپاره د یورپ دننه او بهر باید د معلوماتو تبادله شروع شي. د ګل پورس تر سره شوی د غونډې ورستو د یورپی ملکونو خارجه وزیرانو ویلي دوی ځنی مخصوص ملکونو کې مهم پروګرامونه شروع کولو منصوبه لري چې پکې ترکی، مصر، یمن، الجیریا او خلیجی ملکونه شامل دي. د ترهګرۍ په موضوع د کینګز کالج لندن کارپوها کیترین براون وای یورپی وزیران باید د ترهګرۍ وجوهاتو ته هم پام وکړي او دې ترڅنګ یورپ کې دننه د ترهګر منصوبو د څارنې نظام هم مضبوط شي. دا وای دواړه اړخونو باندې مسلې شته. دا وای د یورپی یونین غړي ملکونو هر یو ملک کې تندروي وجوهات بدل دي، ځایی ټولنو لپاره د اثر عوامل هم بدل دي. دا وایي هر یورپی ملک د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره بیلابیلې تګلارې خپلوي. میرمن براون وایي هر ملک د ترهګرۍ مخنیوي لپاره بدله تګلارې خپلوي، که دا د پولیس زیاتوالي په شکل کې وي یا د انصاف وزارت په شکل کې. نو همدا وجه ده چې یورپی یونین لپاره یو جامع تګلارې جوړولو کې ډېر مشکلات دي. دا وای همکاری به یو ورو عمل وی. ګمان کیږي چې د یورپ ملکونو په زرګونه وګړي عراق او شام کې د اسلامي وسلوالو ترڅنګ جنگ لپاره رسیدلی دي.
خدا وایس اف امریکا ډی ورډیو د یمن حکومت ویلی چې د ګل پورز باندې هوتی اغیانو د ډزبندۍ د لوزنامې 100 ساعته پس یو وار بیا پایتخت سنا کې د وزیر اعظم مانی ګیره کړې ده. دا غینه ګیره تاو کړې ده په داسې حال چې هم د ګل پورز باندې سحر مال دغه هوتی اغیانو د وزیر اعظم خالد بهاها په قافله باندې حمله کړې و چې پکې درې کسان وجل شو ولی وزیر اعظم پکې بچ پاتې شوې ده. تاسو به وایو چې هوتی اغیان په یمن کې د اقلیتي شیعه زیدی ډلې د حقوقو لپاره وسلواله مبارزه کوي او سومیاشتې وړاندې هم په سنا باندې قبضه کړې و. د ډیو رادیو همکار اشفاق محمد په نور تفصیل په خپل رپورت کې تیار کړی.
د یمن په پایتخت سنا کې د هوتی اغي وسلواله او د سرکاري پوز چې په صدراتي مانی او خواوشا کې موجود دي ترمن سخت جګړه روانه ده. دغه جګړه د خار نور برخو ته هم غزیدلې ده. عیني شاهدان وایي جګړه پرون دلمر خاتون وړاندې شروع شوه. په سنا کې د تاوتریخواله هغه وخت شروع شو کله چې د خالی پورز هوتی وسلواله د صدر عبدالرب منصور هادي د کابینې سکتر احمد بن مبارک اغوا کړ. عرب میډیا وایي چې په سبوا او حضرموت صوبو کې د اغواکاری پر ضد احتجاجن د تیلو مرکزونه بند کړی شوی وو. ځینې ذرایع وایي چې د هوتی وسلوالو د وزیر اعظم خالد باها په کانوای باندې هم د خودکار وسلې سره ډزې کړې دي. ولې په دغه پیغه کې د کوم چا د جوبل کېدو په حق لا څه نه دی ویل شوی. د یمن حکومتي وایان د اطلاعاتو وزیره نادیا سکاف وایي چې په ډزبندۍ موافقه شوې خو په میدان اوس هم حالات ګډوډ ښکاري.
الحل لا يزال قائم يعني الاتفاق لا يزال قائم بوقف اطلاق النار لكن تنفيذ الاتفاق بمعنى ان تتشكل هذه
اللجنه. دا وای په اصول سره خبرې سر ته رسیدلی خو هر تن له پکار ده چې کینی او وسله وغورځوي او په یو لاحه عمل باندې کار وکړي. ارمن سکاپ وویل چې د پخوانی صدر علي عبد الله صالح پلوی وسلوال او یاد هوتی غي ډلې زنی غړي نه غواړي چې د ډزبندۍ لوزنامه عملی شي. دی وویل چې امریکا او د برتانیې سفارتکار لګیا دي د ډزبندۍ لپاره هڅه کوي. دا یو ویډیو ښایي چې د سنا لوی یونیورسټۍ نه طالب علمان منډې وهي او ګولۍ د یونیورسټۍ په ودانۍ کې غورځېږي. په ښار کې سړکونو باندې هیڅ قسم ټرافیک په نظر نه راځي او یو څو د شمار بسونه د سړک په غاړه ولاړ لیدل کیږي. د طالب علم وایي د جګړې په وجه یې امتحانونه وځنډېدل.
رسالتي لجميع الاطراف ان يتقوا الله في الشعب هذا وان يخاف الله في المواطن لان حرب ليست.
دا یو بډا سره چې ابای اچولې دا وایي د جګړې هدف عام خلک ګرځي. دی وایي لارې کوسي خالی پرتی دي، هر څه پټه په ولاړ دي او د جګړې لکبل تیل هم ختم شوی دي په خار کې. د عرب میډیا وایي چې د هوتی وسلوالو د میډیا سرکاري ودانې هم په قبضه کې اخستې چې پکې سواه خبری اداره او د صباح ټی وی شامل دي. ولی د صباح ادارې دغه راپورونه رد کړی دي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه.
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
قدر من اوریدونکو وایس اف امریکا ډیبر ریډیو ته غوږی زمونږه دا یو ساته بلکې نیم ساته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغه جاری ده. تاسو ته دریاد کو چې نن په امریکا کې چټي وه او دا چټي د افریقایي امریکایانو یا د تور پوستکو خلکو د حقوقو د پاره جنگیدونکو ستر مبارز مارټن لوتر کینګ جونیئر د پیدایش د ورځ په حواله سره وا. په امریکا کې دا ورځ په سرکاري توګه باندې په کال 1918 کې د کینګ د وجلو سمدستی پس ټاکل شوی و او د مارټن لوتر کینګ چې کومه مبارزه ده داغه مبارزه سره پاره و داغه مبارزه ردی د پاره و چې د په امریکا کې داغه دغه تحریک د ولسی تحریک نه وړاندې په امریکا کې بعد تور پوستکو خلکو سره یا د افریقایي امریکایانو سره امتیازي سلوک کې د غوی د ماشومانو د پاره به جدا سکول وو. د غوی باترومونه د غوی گاډي د غوی هسپتالونه د غوی سکولونه د هر څه بعد سپینو خلکو نه جدا د دغه تحریک وروسته بیا دغه سیګریګیشن وې دغه بیا ختم شو او تور خلکو ته او سپینو خلکو ته په امریکا کې یو شان د ټولو خلکو ته ازادی ملاو شو په یوستر غورته قتل شروع شو. د مارټن لوتر کینګ مبارزه او جون په اړه باندې د وایس اف امریکا یو تفصیلی رپورت تیار کړی دی زمونږ همکار ارباب محمود علی.
امریکا کې د افریقایي امریکایانو لپاره د برابر حقونو ګټلو په سر د جارجیا مارټن لوتر کینګ جونیئر واشنگتن کې لوی لاریون اوس هم ډیر په احترام او عقیدت سره یادېږي. کال 1918 کې مارټن لوتر کینګ جونیئر د ډیرو زیاتو خلکو سره سرخر واشنگتن ډی سی ته لوی لاریون وویسته او په دې موقع یې راغونډ شوي خلکو ته وویل. زما یو خوب دی چې زما غریب واړه ماشومان به یو ورځ په داسې ملک کې وسی چرته چې به د دوی پیژنګرو د سرمن رنګ په ځای د دوی د خوی په بنیاد کېږي. مارټن لوتر کینګ جونیئر ډیر وخت نه د نسلی امتیاز په خلاف په هلو ځلو کې برخه اخیستل شروع کړی وو. کال 1955 کې مونټګومری الاباما کې په عوامي بسونو کې د تور پوستکو او سپین پوستکو لپاره د جدا جدا سیټونو په خلاف احتجاج کې هم دوی وړاندې وو. د مونټګومری بس بایکاټ د کامیابۍ وروسته مارټن لوتر کینګ کال 1955 کې د تور پوستکو یو غونډه راوبلله او د ساودن کریسچن لیډرشپ کانفرنس بنیاد یې کېښودل. د دې مقصد د عدم تشدد د لارې نه یوازې په بسونو بلکې د ژوند په هر برخه کې د نسلي امتیاز ختمولو لپاره ملاتړل وو. شروع کې د شهري حقوقو لپاره کارکونکي د مختلفو ریاستونو کې د پولیس د زور زیاتې سره مخامخ وو او ګرجې د لارې د سیاسي او نورو حقوقو لپاره د دوی هلې ځلې هم د نیوکو سره مخامخ شوې وې او ویل کېدل دوی د تندروي په لور روان دي. په دې دوران دوی د ناکامۍ سره هم مخامخ وو. الاباما کې د پولیس د زور زیاتې له وجې کال 1922 کې دوی ته قومي میډیا ډېر ځای ورکړو او بیا دوی د تشدد نه پاک د امریکا سرخار واشنگتن ډی سی ته لوی لاریون وویسته. کال 1923 کې مارټن لوتر کینګ ته د دوی د هلو ځلو له وجې د سولې نوبل انعام هم ورکړی شو. مارټن لوتر کینګ جونیئر بیا د دې وروسته شیکاګو او نورو ښارونو ته هم لاړ وو. ځینې څېړونکي وایي د ویتنام جنگ د مخالفت له وجې ځینې خلک د دنه جدا شول. کال 1928 کې دوی د واشنگتن ډی سي نېشنل مال باندې یو لوی احتجاج پلان لرلو خو په دې وخت د ټینیسي ممفیس ښار کې چا ووژلو.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د سیاحت په اړه یو راپور تاسو په امرا ګرځو. هر کال د روغتیا نړیواله اداره وایي چې هر کال 14 میلیونه خلک په اویا او کال عمر ته غوی نه رسی، بلکې په دیر شو سلویختو پنځو سو کال په عمر کې غوی د داسې غیر وبایي مرزونو نه هغه مړه کیږي چې دغه مرزونه سړیر خطرناک هم نه دي او دغه بیماریانو ډیر په اسانه باندې مخه نیول کېدای شي، چې ورسره به دغه په میلیونونو کم خلک چې هر کال د خپل وخت د رسیدونه وړاندې وړاندې مړه کیږي دغه شمیره به ورسره ډیره تر ډیره حده پورې راکمه شي. د وایس آف امریکا یو تفصیلي رپورټ پی وړاندې کوي زموږ همکار فوزی انجم.
د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او په رپورټ کې ویلي شوی دی چې په نړۍ کې هر کال 14 میلیونه خلک د هغو ناروغتیاګانو د لاسه د وخت نه وړاندې د ژوند نه لاس ووینځي کوم چې یو نه بل ته نه لګي. د دغه رپورټ د سر لیکونکي شانتي مینډس چې د ډبلیو ایچ او د کرونیک ډیزیزز پریوینشن اینڈ مینجمنٹ د ډیپارټمنټ کوآرډینیټر ده، وایي موږ نه هر کال 14 میلیونه پورې داسې خلک د مرګ خولې ته لاړ شي چې د دیر شو سلویختو پنځوسو او شپیتو کالو په عمرونو کې وي، نه دا چې د اتیا او نوي کالو عمرونو ته رسیدلی وي. سبب یې وي یو نه بل ته نه لګېدونکي ناروغتیاګانې. هر کال 18 میلیونه خلک له دغه سببه مري، او دغه کې چې کوم د اویا کالو عمر ته رسیدلو نه وړاندې مړه شي نو هغو کې 20% پورې د درمیانې او کم آمدن لرونکو هیوادونو نه وي، چرته چې د دې ناروغتیاګانو نه بچ کې دلو او علاج کې دلو سہولتونه ډیر کم دي. د صحت نړیواله اداره د دې نقصان د راکمولو لپاره د ګامونو اوچتولو لپاره غږ کوي. په کال 2014 کې ورلد هیلث اسمبلی لاړه یو په عالمی توګه باندې عمل کولو والا کړنلاره ټاکلې شوې و، په غرض د دې چې کال 2025 پورې داسې د یو نه بل ته نه لګېدونکو ناروغتیاګانو له لاسه د وخت نه وړاندې مړه کېدونکو خلکو په شمېره کې سلورو کې یو برخه کمه ضرور راوستل شي. دغه کړن لار کې د دې ناروغتیاګانو د کېدلو نه عالمی شکل کې موجود وجو پر ضد رضاکارانه توګه باندې د کار کولو وینا شوی و، خو ډیر لږ هوادونه داسې وو چې په دې لړ کې عملی ګامونه بیا واخیستل. ډاکټر شانتي مینډس وایي چې څومره خلک به د مرګ خولې ته تلونه بچ کړی شي که چېرې هوادونه یو څو داسې تګلارو باندې عمل وکړي چې ډیره کمه خرچه پر راځي، لکه دا چې د تماکوس کلو او د شراب اسکلو په لړ کې اشتهارونو خوریدلو باندې بندیز لګول، د بد اثر لرونکو غوړو په ځای د هغو غوړو استعمال عام کول چې صحت لپاره خوي، او خلکو کې د صحت لپاره خاصر لرونکي خوراک او د ورزش کولو په لړ کې پوهنه خورونه. نوموړي وایس اف امریکا سره خبرو کولو په مهال یو بل کوم ډیر نقصانی سیز چې په ګوته کړو نو هغه غټواله او سروباله دی، ویلې چې
کته
سروب دی نو ډیر زیات امکان دی چې د نورو مرزونو نه علاوه د بلډ پریشر یا د زړه د ناروغتیاګانو یا د جوړونو د دردونو او یا د کینسر په ناروغتیا هم اخته شي. د صحت نړیواله اداره وایي چې په دې لړ کې لږ پیسې لګول هیوادونو د پاره ښه دي چې خلک د دې ناروغونه بچ کړی شي، په نسبت د دې چې په داسې ناروغتیاګانو اخته کېدلو نه وروسته بیا د کار کوونکو د کمیل سبب کاروبارونه هم اغیزمن شي او د علاج په لړ کې هم پن پیسې لګي چې له سبب اقتصاد یو غټ نقصان سره مخ شي.
درمن اوریدونکو وایس آف امریکا ډیوی ریډیو سارانه خپرونې په دې ځای کې پای ته ورسېدې. په دې خپرونو کې په ټیکنیکل سایډ باندې زمونږ سره مرسته کولې انجینیر کال سټارلینګ او پروډوسر وو زاید خټک. دا غوی مننه کوم. قدرمن اوریدونکو د ډیوی ریډیو د خپرونو وروسته به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خپرونې اوري، او د پاکستان په وخت د ماخام شپږ بجې، افغانستان په وخت پنځه نیمه بجې به یو وار بیا ستاسو په وړاندې راځو. تاسو ته به مهم خبرونه وړاندې کوو او د ډیوی ریډیو خپرونې به دغه وخت بیا شروع کیږي. ښه ورځ، ښه وختونه مناسب شه. زه بختور شاد نه اخلم اجازه. په لوی الله مسپارم. الله پامان.